द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ستړي مشي خضر منوریتونکو او خره خلاص دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه خبري نن د یک شنبه یا اتوار ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې دویمه نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شنبه یا خالي شپې نه بجې دي زمستا سو قربانه منزه شهید لومړی هومز تاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان په شمالي ولایت بلخ په چمتال ولسوالۍ کې وسلوالو په یو جماعت کې دننه دیارلس تنه په ډزو وژلې دي
په ولسي جرګه کې د بلخ استازي میرمن ګلالۍ نور ساپۍ وای وجل شوي کسان عادي وګړي دي او په امنیتي چارو کې هیڅ غرض نه لري
بلې خوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر د عربي هیوادونو دیارلس غوښتنې رد کړي دي او ویلي دغه هیوادونو زموږ سره خپلې سیاسي او تجارتي اړیکې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نه دي تړلي بلکې هغوی غواړي د قطر خپلواکۍ ته زیان ورسوي
د قطر خارجه وزیر تیرې جمعې پر ورځ د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل غیر مستقل غړو نه غوښتنه وکړه چې د سعودي عرب لخوا لګېدلې تجارتي بندیزونه دي په ختمولو کې خپل کردار ولوبوي
همدارز د امریکای ارکانسای ریاست په یو نایټ کلب کې د ډزو په پیښه کې 15 کسان نه ژوبل شوي دي پولیسو ته تر مخه دا د ترهګرۍ پیښه نه ښکاري
خو اوسه پورې د برید کوونکي په حق لا کوم معلومات مخې ته نه دي راغلي او پولیسو ویلي دي چې داسې ښکاري چې ډزې کوونکي د یو نه زیات کسان وو
سرټی کې تاسو واوریدل اوس غواړم چې د مهمو خبرونو تفصیل ته د افغانستان شمالي بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې وسلوالو دیارلس تنه په ډزو وژلې دي په ولسي جرګې کې د بلخ ولایت استازي ګلالۍ نور ساپۍ رسنیو ته ویلي دي چې دغه کسان په یو جومات کې وژل شوي دي اغلې ساپۍ زیاته کړې ده چې دغه کسان ځایي وخت غرمه مهال یو جومات کې ډوډۍ ته ناست وو چې وسلوالو طالبانو پرې برید کړی دی خو طالبانو تر اوسه پرې په دې اړه څه نه دي ویلي ساپۍ زیاته کړې چې وژل شوو کسانو په امنیتي دفترونو کې دنده نه درلودله په سیمه ییزو پولیسو کې هم شامل نه وو او نه هم د سیمې د پاڅونکو له ډلې سره وو د دغې پیښې په اړه بیلابیل او مختلف راپورونه په رسنیو خور شوي دي د پیښې سیمه له مرکز مزار شریف څخه شاوخوا اویا کیلومتره لرې پرته ده د روغتون چارواکو هم ویلي چې دیارلس تنه مړي دوی ته رسېدلي دي بلې خوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې سعودي عرب بحرین مصر او متحده عرب امارات د دوی سره خپلې سیاسي او تجارتي اړیکې په دې نه دي شلولي چې د ترهګرۍ مخه نیوی وکړي بلکې دوی غواړي د قطر خپلواکۍ ته زیان ورسوي دغه هیوادونو قطر ته د دیارلس غوښتنو یو لس لیږلی وو چې په ځواب کې قطر وایي دوی د عربي هیوادونو دغه غوښتنې نشي پوره کولی خو د مذاکراتو لپاره تیار دي دا خبرې په داسې حال کېږي چې د هغه غوښتنو موده هم پوره کېږي عربي هیوادونه په قطر تور لګوي چې د ترهګرۍ یو ملاتړی هیواد دی همداراز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالی کمشنر زید راد الحسین وایي چې د سعودي عربستان، مصر، بحرین او عربي متحده اماراتو له هوا د قطر نه د الجزیره تلویزیونی شبکې د تړلو غوښتنه د بیان او عقیدې په ازادۍ د نه منلو وړ حمله ده بل خو د امریکای پارکانسا ایالت کې د شنبه په سهار په یو نایټ کلب کې د نخټې لقبل 15 تنه ژوبل شوې دي دا پیخه د لیتل راک خارګوټی کې رامیسته شوې ده ځایي پولیسو ویلي نخته د دوو تنو ترمنځ د شخړې وروسته رامیسته شوې او د ترهګرۍ سره څه ارتباط نه لري پولیسو زیاته کړې چې ټپیانو حالت د خطر څخه بهر دی امنیتي چارواکو د دغې پیښې پلټنې هم پیل کړې دي همداراز د روان کال د مې میاشت کې هم په نوموړي ایالت کې د یو کنسرت پر مهال د ډزو په پیښه کې یو تن ووژل شو او شپږ تنه نور ټپیان شول اخوا د امریکا پوځي چارواکي د موصل خار د نیولو په وروستۍ پړاو کې د عراق امنیتي ځواکونو ته سلا مشورې ورکوي او له هغوی سره خپل استخباراتي معلومات هم شریکوي د متحده ایالاتو پوځي سلاکار پټورک وایي موږ له عراقیانو سره د دغې ستونزې په حل کولو کې مرستې کوو څو داعش ته د ماتې ورکولو لپاره ښې پریکړې وکړي امریکایی سرتیری په داسې وخت کې د عراق لمنیتی ځواکونو سره یو ځای شوی چې هغوی د موصل خار د بیرتنیولو لپاره د اتینیمو میاشتو عملیات پای ته رسوي او د اسلامي دولت د ډلې وسلوال یې د زاړه خار ځینو ځایونو او د شفار روغتون تر ودانیو پورې محدوده کړي دي. سرتیری تمه لري چې یوه یا دوه ورځې نور به هم جګړه دوام وکړي، خو د بریا د اعلان تر وخت مخکې کول نه غواړي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو قدر منو اوریدونکو، تاسو د خبرونو تفصیل او اوریدو تاسو ته راپورونه هم په خبرونه کې لرو چې وړاندې کوو به. لومړی راپور هم د افغانستان په تړاو دی، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ په چمتال ولسوالۍ کې وسلوالو په جمعات کې دننه 14 تنه په ډزو باندې وژلې دي، او په دې اړه چارواکو هم د دې خبر تایید کړی دی، او هغوی ویلي چې دغه کار د وسلوالو طالبانو دی، خو طالبانو د دې برید ذمواری تر دا مهال نه ده قبوله کړې او نه هم په دې اړه څه ویلي دي. نور تفصیل یې تاسو ته زموږ همکار بختور شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان په شمال کې په بلخ ولایت کې طالبانو په یو جماعت کې 14 کسان په ډزو وژلي دي. مطبوعات د افغانستان د بلخ ولایت د ولسی جرګې د استازي ګلالۍ نور ساپۍ په حواله وای دغه برید د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې شوی دی. طالبانو د غرمې په وخت په جماعت کې د غرمې ډوډۍ ته په ناستو کسانو ناتاره ډزې کړې وي چې پکې 14 کسان په موقع وژل شوي وو. چمتال د بلخ ولایت تر ټولو زیاته بدمنه ولسوالۍ ده چې د مرکز مزار شریف نه خواوشا او 1 کیلومتر لری پرته ده، او اکثره برخې د طالبانو په ولقه کې دي. طالبانو تر دې دمه د دغه پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په ولسي جرګه کې د بلخ استازي میرمن ګلالۍ نور ساپۍ وای وجل شوي کسان عادي وګړي دي او په امنیتي چارو کې هیڅ غرض نه لري، خو د دغه پیښې په اړه ځینې داسې رپورټونه هم راغلي دي چې وجل شوي کسان د امنیتي چارواکو په وینا د طالبانو سره دغلته د جګړې لپاره بوتل شوي وو. بلخوا د بلخ د امنیت د قمندانۍ وایان شیرجان دورانی مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دوی ته د دغه پیښې په اړه رپورټ نه دی ورسېدلی، خو زیاتوي په سیمه کې انخطې شوي دي او پولیسو او پوځیانو ته پکې مرګ جوبله نه ده اوښتي. خو د بلخ د ابن سینا هسپتال مشر ډاکټر نور محمد فیض نړیوالو مطبوعاتو ته ویلي دوی ته د مازیګر په وخت د 14 کسانو مړی وروړل شوی وو چې په ګولو وشتلې شوی وو. د افغانستان په شمال کې پروت د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ کې درې میاشتې وړاندې هم د بلخ د والی عطا محمد نور په مشرۍ کې د طالبانو په ضد پوځي عملیات پیل شوی وو. په افغانستان کې یو وار بیا د تشدد پیښې زیاتې شوي دي، او امریکا او ناتو ائتلاف د طالبانو او نورو وسلوالو د تنبولو دپاره دغه جنګ ځپلي هیواد ته د نورو پوځیانو د لیږلو عمل ګړندی کړی دی. امریکا تیره هفته هم افغانستان ته 1500 عسکر استولي دي چې هلته به په روانه مبارزه کې نیغ په نیغه برخه نه اخلي، خو د افغان ملي اردو روزنه یا تربیت به کوي. څو ورځې وړاندې د بلجیم په برسلز ښار کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې هم غړي هیوادونو په افغانستان کې د امن ټینګولو په خاطر دغلته د نورو عسکرو استولو ژمنې کړې دي چې د افغان ملي عسکرو د تربیت او سلام مشورې دنده به ترسره کوي. د افغانستان حکومت په هیواد کې د زیاتېدونکې بدامنۍ تور په ګاونډي پاکستان ورچوي، او وای پاکستان د طالبانو مرستې کوي او مشرانو لای په خپل خاوره پناه ورکوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وای دوی ته هم د افغانستان د پولینه ترهګر وراوړي او په هیواد کې بدامنی خوروي. هر څه که افغانستان او پاکستان دواړه په یو بل د ترهګرۍ تورونه لګوي، خو دفاعي څېړونکي وای په یو بل د تور لګولو ګټې ترهګرو ته رسي او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پکار ده چې دواړه ګاونډي هیوادونه د یو بل سره باوري همکاري وکړي چې د سیمې نه د ترهګرو نغې وباسي.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
رنو قدر منوبیدون کو د جیورا جو سهرنی خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه غوګیز د محل زو یو بل بهرنی راپور ولور ته چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر خپل وینا کې ویلی دی چې سعودي عرب، بحرین، مصر او متحده عرب امارات د دوی سره خپل سیاسي او تجارتي اړیکې په دې نه دي شلولي چې د ترهګرۍ مخنیوي وکړي، بلکې دوی غواړي چې د قطر خپلواکۍ ته زیان ورسوي. خپل قطر د دغه عربي هیوادونو هغه دیارلس غوښتنو په ځواب کې ویلی دی چې دوی نه توانیږي چې د دغه هیوادونو غوښتنې پوره کړي، خو مذاکراتو ته تیار دي. نور تفصیل یې تاسو ته زموږ همکار کلیم افضل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن په روم کې خبریالانو ته وویل سعودي عرب په شمول څلورو عرب هیوادونو لخوا دیارلسو غوښتنو ته ځواب لپاره د نیټې ټاکلو مقصد ترهګرۍ مخه نیول نه دي، بلکې دوی د قطر خپلواکۍ ته چل جوړ کړی چې زیان ورته ورسوي. نوموړي زیاته کړه موږ د دوی غوښتنې خو نشو پوره کولی، خو دغو هیوادونو سره مذاکراتو ته تیار یو چې را دې شي او خپلې ګیلې او مسلې دې موږ سره خبرو اترو د لارې شریکې کړي. د قطر خارجه وزیر دا خبرې په داسې وخت کړي چې څلورو هیوادونو لخوا دیارلسو غوښتنو ته د لسو ورځو د ځواب نیټه ختمیږي. سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، بحرین او مصر په صلاح د قطر حکومت نه مخ اړولی او خپل سفارتي او تجارتي اړیکې هم ختمې کړي. دوی وایي د قطر حکومت یو وخت راسې د تندرو او ترهګرو ملاتړ او مرستې کوي. د دوی په غوښتنو کې ایران سره اړیکې ختمول، په عرب هیوادونو کې خبرونه خپرونکې اداره الجزیره بندول او په قطر کې د ترکیې هوایی اډه بندول هم شامل دي. د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن وویل موږ د دوی ټولې غوښتنې ردوو او خپل خپلواکي د چا په لاسونو کې هم نه ورکوو. د قطر خارجه وزیر تیرې جمعې پر ورځ د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل غیر مستقل غړو نه غوښتنه وکړه چې د سعودي عرب لخوا لګېدلي تجارتي بندیزونه دي په ختمولو کې خپل کردار ولوبوي. د دې وړاندې په واشنگتن کې هم د قطر خارجه وزیر د امریکي خارجه سیکرتر ریکس ټیلرسن سره د زیارت پر ورځ ولیدل. ریکس ټیلرسن په ټولو فریقو غږ وکړو چې خپلو ترمنځ اختلافات د فوري ختم کړي او خبرو اترو ته لاره هواره کړي. نوموړي دا خبره ومنله چې کومې غوښتنې سعودي عرب او نورو عرب هیوادونو لخوا شوې دي هغه پوره کول به قطر لپاره ډیره ګرانه شي. قطر د امریکي اتحادي هیواد دی او داعش په ضد جګړه کې خپل یو مهم کردار لوبوي. د امریکي یوه پوځي اډه هم په قطر کې موجود ده، چرته نه چې دوی شام او عراق سیمو کې داعش په مرکزونو هوایی حملې کوي. سعودي عرب او دریو نورو هیوادونو په قطر باندې خپل هوایی حدود هم بند کړي. د کومې له وجې قطر حکومت مالبرداری، تګ راتګ او یو شمېر تجارتي مسلو سره مخ شوی. د قطر خارجه وزیر په روم کې خبریالانو ته دا هم وویل چې دوی په دې نه یریږي چې سعودي عرب او نورو عرب هیوادونو لخوا به په دوی پوځي حمله وشي. زیاته کړه چې دوی نړیوال قانون نشي ماتولی، ویل چې موږ خپله پوله لرو او باید چې دا کراس نشي.
دا دیوا رادیو دا که غواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده diva@voanews.com. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ DEEWARADIO@voanews.com. چې داسې به لیکئ voanews.com.
نو قدر من اوریدونکو د محل د امریکي آیوا راپور تاسو ته وړاندې کوو. دلته د امریکي په ارکانسا ایالت کې او په خرمیسته شوله چې په یو نایټ کلب کې د نښتی له کبله 15 تنه ژوبل شوي دي. ځایي پولیسو ویلي چې نښته د دوو تنو ترمنځ د شخړې وروسته رامنځته شوله، خو هغوی دا هم ویلي چې د ترهګرۍ سره څه ارتباط نه لري. نور تفصیل یې د ماهور جلیل په راپور کې.
د امریکا ارکنساس ریاست په لیټل راک خار کې د خالی سهر په یونایټ کلب کې د ډزو په یوې پیښې کې د مطبوعاتو تر مخه شاوخوا 28 کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو تر مخه دا پیښه د ځای وخت مطابق د خالی سهر 2:30 بجې د موسیقۍ یو کانسرټ په وخت مخې ته راغه، خو اوس پورې د برید کوونکي په حق لا کوم معلومات مخې ته نه دي راغلي او پولیسو ویلي دي چې داسې ښکاري چې ډزې کوونکي د یو نه زیات کسان وو. خو پولیسو په یو ټویټ پیغام کې ویلي دي چې اوس پورې ترلاسه شوي شواهدونه دا د ترهګرۍ پیښه نه ښکاري او داسې ښکاري چې د کانسرټ په وخت شوې جګړې له وجې ډزې وشوې. او پولیس دا وخت د عیني شاهدینو او ژوبل شوو کسانو نه اختنې پوښتنې کوي. د پولیسو تر مخه په ژوبل شوي 28 کسانو کې 15 د ډزو له وجې ژوبل شوي دي، او ځینې کسان هغه وخت ژوبل شو کله چې دوی د نایټ کلب نه د تښتېدو هڅې کولې. د آرکنساس یو ځایي اخبار تر مخه د ډزو له کبله په نایټ کلب کې ګډوډي جوړ شو او بهر وتو په هڅو کې خلک په نایټ کلب کې گیر شو. د ژوبل شوو عمرونه د 1400 کالو نه تر د 15 کالو ترمنځ دي. د ډزو د پیښې وروسته پولیسو د پاور الټرا لاونچ نومي د نایټ کلب د شرابو خرڅولو لایسنس منسوخ کړی دی. د لیټل راک ښاروال مارک سټوډیلا ویلي دي چې ښار منصوبه لري دا نایټ کلب وتړي. په فیسبوک پاڼه باندې ورکړې شوې معلوماتو تر مخه دا نایټ کلب دو چته دی چې په لومړي مزل یې رستورانت دی او په دویم چت یې نایټ کلب دی. پیښې په وخت په نایټ کلب کې موجود یو طالب علم مطبوعاتو ته ویلي دي چې دا هر څه یکدم او ناګهانه وشو، او د ډزو شروع کېدو سمدستي وروستو خلک په ځمکه سملاستو. د آرکنساس ګورنر ایسا هچنسن لخوا جاری شوې یوې بیانیه کې په پیښه کې ژوبل شوو سره غمرازي شوې او ژمنه یې کړې چې د ذمهوارو په ضد به ګام اخیستی کېږي. ګورنر په بیانیه کې ویلي دي چې په لیټل راک ښار کې د جرمونو شرح ورځ په ورځ سیوا کېږي او د هر څو ورځو وروستو د ډزو پیښې مخې ته راځي، او مونږ ته به جامع ستراتیژي جوړول وي چې د سړکونو نه د تشدد یری ختم کړو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
رانو قدرمنو اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه د ډیو رادیو خبری خبرونه لا دوام لري. یو بل سیمه ایز راپور ولور تاسو پام راګرځو چې بلوچستان کې د تیرو څو ورځو راهیسې ډیر تیز بارانونه ولیدل دي، او دغه بارانونو ځان سره سیلابونه هم راوستي دي، او د دغه بارانونو له کبله 12 تنه وژل شوي دي چې یعنی خپل ژوند یې د لاسه ورکړي، او ویل کېږي چې 40 کورونو ته هم زیان وخته دی. نور تفصیل یې تاسو ته حمید سمسور په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په کوټه کې د قدرتي آفاتو د مخنیوي د ادارې اتاولا وویل چې په تیرو دوو ورځو کې د بارانونو له سبب څخه د بلوچستان په لورو پرتو سیمو کې ځاني او مالی تلفات اوښتي دي. د بلوچستان د هب ښار سره نږدې په تر قانوني ته نږدې جنگي کوټ زیری کوټ کې 12 کسان اوبه وړي دي. تر اویا زیات ودانۍ ته زیان هم رسیدلی دي. 12 کسان وژل شوي دي.
جو ہیں وہ 12 ہیں، اور وہاں پہ یہ دارو ہوٹل ہے بالکل ہب ٹاؤن کے بالکل ساتھ ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہاں پہ ہم کو پانی دیکھے جس میں سے 9 ریکور چکے ہیں، باقی پہ کام جاری.
12 کسان وجل سوی دی داب ٹاؤن سره جوخت ل دارو ہوٹل سره کورونو ته وبو ورغلی دی. کچیر تاسو لیدلی وی او ب ډیری دی نه کسانې راکشلی دي. د نورو د راکشلو لپاره کار روان دي. د قدرتي آفاتو د مخنیوي د ادارې اتاولا وویل چې په وژل شوو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي.
پانی آیا یہ سوئے ہوئے، یہ لوگ جلدی سو جاتے ہیں اور یہ بہت لیٹ آیا، اگر پہلے ہوتا تو اپنے آپ کو بچا لیتے، پانی کن کو لے گیا.
او دا اوبل شپې نا وخت راغلی دي. دوی ویدو که وختي راغلی وای نو دوی بخپل ځان جوړالی وای. د بارانونو له سبب څخه د ختیځ بلوچستان د کوه سلیمان د غره په سیمه کې لورلای او مسخیلو کې هم زیاتی اوبه راغلي دي. د لسبیلی ډیپټی کمشنر مجیب کمرانی وویل چې دوی د اغیزمن سو کورنۍ لپاره یو کیمپ هم پرانستی دي چې هلته به دوی د خلکو مرسته هم کوي، او دغه ډول خلک به تر وچو ځایو پورې رسوي. د قدرتي آفاتو د مخنیوي اداروي د ډیره بوکټي د پیلاو او د بیکر په سیمه کې هم وسلو کورو ته زیان رسیدلی دي، او په ژو کې بیا یو شمیر څارو هم اوبه وړي دي. د قدرتي آفاتو د مخنیوي ادارې اټکل وکړي چې د خوزدار، ژوب، لسبیلا، سیوی او په نورو یو شمیر سیمو کې د بارانونو امکان موجود دی. دوی پر خلکو باندې ژغ کړی دي چې دوی د پمندو او په شیلو کې دي د باران پر مهال دي خپل ځان ژغوري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
قدر منوریدونکو د محل یو بل راپور هم تاسو ته وړاندې کوو چې د ریمن ډیویس په حق له دی هغه یو کتاب لیکلی دی چې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای په خوانی کارکونکو وو او په خپل کتاب کې د پاکستان د خوشی کېدو خپل ټوله قصه او هغه کار کې لاس لرونکي ښکار کړی دی. هغه لیکلی دی چې د خوشی کېدو په بدل کې د وژل شوو کسانو کورنیو ته څلورش لکه امریکایی ډالر ورکړی دی، خو دا نه دی خبر چې دغه پیسې د چا د خوا څخه ورکول شوي دي. نور تفصیل یې تاسو ته رابیه پیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د امریکایي استخباراتي ادارې کارکوونکی ریمن ډیویس خپل په کتاب دی کانټراکټر کې په کال 2011 کې د دوو پاکستانیانو د وژنې په سر خپل د نیولو او خوشی کېدو کیسه کړې ده، خو تر ټولو مهمه خبره د دوی په خوشی کېدو کې د آی ایس آی د پخواني مشر شجاع پاشا لاس دی، چې د سیاسي مشرانو د وینا تر مخه یو ځل بیا دا خبره ثابتوي چې د پاکستان خارجه پالیسي او د بهرني هیوادونو سره سفارتي اړیکو کې د پاکستان فوج تر ټولو زیات لاس دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر سېنېټر عثمان کاکړ ډیو ریډیو سر خبرو کې وایي د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر الیاس بلور په دې اړه وایي دی غشتنه کوي چې پر دغه معامله هم پکار دی چې یو ګډ پارلیماني غونډه راوبلل سي او پارلیماني غړي په اعتماد کې وغښتل سي. د تحریک انصاف مشر عمران خان هم خپل د یو ټویټ په ذریعه په دغه کیسه کې د زیمواره تنانو په ضد د ګامونو او د تسزاور کولو غشتنه کړې ده. د پاکستان پر بهرني تګلارې تمدې راهسې نیوکی کیږي او د حکومت څخه دغه تګلاره په پارلیمان کې د بحث کولو غشتنه کیږي. په تیرو ورځو کې د پیپلز ګوند مشر سېنېټر فرحت الله بابر هم په سېنېټ کې پر بهرني تګلارې د بحث خوشتنه کړې و. څېړونکو د فوج په بهرني تګلاره کې لاس د پاکستان د ګاونډي هیوادونو سره په اړیکو کې د تاوتریخوالي سبب هم ګرځوي، ولې چې ګاونډي هیوادونه د پاکستان پر استخباراتي ادارو تراګرو ته د مرستې او د ته د پټ ځایونو ورکولو تورونه هم لګوي. خو د پاکستان حکومت د دې هر څه تورونو څخه انکاري وایي چې ټولې پرېکړې د پارلیمان په ذریعه کیږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم یو اداریا چې د امریکې د حکومت نظر سرګندوي.
په یوګنډا کې د امریکې زنانه سفیرې ډیبورا آر میلک ویلی دي چې په یوګنډا کې د مهاجرو مسله ډیره سنگینه شوې ده. دی د مهاجرو په معاملې کې یوګنډا سره د یووالي خودلو په لړ کې د سرمشرانو شوې غونډې ته خپل تقریر کې ویلی دي چې د انساني تباهۍ یو لوی پیښنه د بچکیدو د پاره ضروری ده چې د یوګنډا حاکمان او نړیوال ګوند د مهاجرو معاملې سره تړلې درې نورې مسلې لازمن اواری کی. دی په دې لړ کې ډومبې دا خبره په ګوته کا چې موږ ټولو لړومبې د مهاجرو ضرورتونه پوره کول لازمه ده چې دا شان د دوی ژوند په امن او عزت تیریږي. دویمه مونږ له د ماجرو د مقامی د کوربو غوندونو اجتونه پوره کول پکار دي چې دا شن د دوی د ماجرو د امداد استقامت مضبوط او ساتلی شي، او دریمه او اخیری خبره ده چې مونږ ټول له د ماجرو د مسلې د راپورته کوونکو سبب تابع پکار وي، او هغه سبب دی سویلی سودان کې روان جنگ، ځکه چې د دې جنگ د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي دي او د سر په ټولو دپاره په یوګنډا ورننوتی دي. د سر مشرانو په غونډه کې د امریکای شریکې دل د ماجرو او د کډوالو په بابله د نیویارک د کال 2014 په اعلان نامه د ټینګ ادریدو ثبوت ته په کم کې چې په عالمی سطح د خلکو د سرونو د بچکولو، د دوی د حقونو د حفاظت کولو او په دې لړکې د زیموارو شریکولو په عمل کې د بین الاقوامی ګوند اتحاد څرګندونه شوې ده. سفیر میلاک زیاته کا چې امریکا د یوګنډا زپلو علاقو له د ټولو نه زیات امداد ورکوونکي ملک دی، او هر کله چې دلته حالات خراب شوي دي په دې سبب امریکای د انساني خواخوږی کارونو له د اکتوبر نه را پدې خوا 1.5 میلیون ډالر امداد ورکړی دی. په دې کې هغه 5.4 میلیون ډالر هم شامل دي چې صدر ټرمپ یې د مئی په 23 تاریخ اعلان کړی دی. خو سفیری میلاک دا هم وایي چې د یوګنډا حکومت او نړیوال ګوند له هم پکار دي چې دې کار له نورې او نورې وسیلې راغونډې کړي. دې زیاته کا چې د یوګنډا حاکمانو ماجرو سره ډیر دروند خوک سلوک کړی دی، خو د دوی د شمیر د زیاتوالي په وجه د دوی د حفاظت په خاطر نور ډیر سکول پکار دي. د یوګنډا حکومت لا بندوبسي علاقو لا نور حفاظتي عمله لیګل پکار دي، چرته نه چې په خصوصي توګه د ښځو خلاف د شر فساد کېدو خبرونه راغلي دي. دی په اخر کې پکلکه سره دا خبره وکړه چې په سویلی سودان کې دروان جنگ د پایدار سیاسي اواری رایستو بغیر یوګنډا کې د ماجرو مسله اواریدل ګرانه ده. گاونډي ملکونه او نړیوال ګوند تر ډیری مودې پورې په یوازې ځان دا بوج نشي زغملی. دی د خپل تقریر په اخر کې ویل چې د سویلی سودان نه بې کوره شوي 30 لک خلک چې تقریبا 15 لک پکې یوګنډا کې دي د ښه ژوند حقدار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکوو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-03.
او یا 001-800-999-0.